درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روز و اوتنبایو و د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرعی څخه د شزینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یونما نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې ښلي د یو زرو درې سوه نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوي، خو حقیل عبدالحکیم شرعی غوښتنه وکړه چې د شزینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یونما پر اساس اوتنبایو وا ویلي چې د دغو شزینه مدافع وکیلانو تجربه د دې لپاره مهمه دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته عدالت ورسی شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په څنډې تکولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. د ادارې د فبروري میاشتې د یولسمې یا په ساینس کې د ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. اوچا زیاتوي دا ورځ موږ ته دا راپه یادوي چې ملي پراختیا د ښځو په حقیقي مشارکت پورې تړلې ده. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، کلتوري او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخ شي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ایران د اسلامي انقلاب د څلور تلویشتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې د جوړشو مراسمو عکسونه هم خپره کړي دي. د ترکیه دولتي رادیو تلویزیون TRT نن یک شنبه راپور ورکړ چې د ترکیه په جنوب ختیز حتای ولایت کې یو و میاشتنی ماشوم لښ پژو ورځو ورسته لوي نړیدلې ودانې ژوندۍ وژغورل شو. ژغورونکي توانېدلې دغه ماشوم یو سلو څلوېش ساعته ورسته ژوندۍ وژغوري. د TRT د راپور لمخې په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړیدلې ودانې لاندې تر یو سلو نه څلوېش ساعتونو پاتې کېدو وروسته ژغورل شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې په ترکیه او سوریه کې د تېرې دوشنبې په زلزله کې د مړو شویو شمیر تر 28000 زیات شوی دی. وروستي راپورونه وایي چې د مړو شمیر 10000 ته نږدې شوی دی. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش یو تازه برید کې یو لستنه وشل شوې دي. د برېټانیا میشتې ډلې نن یک شنبه وویل چې دا برید پرون په سوریه کې شوی دی. د راپور لمخې د پالمیرا په سیمه کې شاوخوا 15 اویاتنه کارګر د پوڅکیو په ټولولو بوختو چې حمله پرې وشوه. په وشل شبیو کې یو شزاو د بشار اسد د رژیم یو سرتیری هم شامل دي. تمه کېږي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځېنی سفر پیکینګ ته لاړ شي. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور لمخې رئیسی د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته چین ته رسی شي. د دوړو وادونو ولسمشانو په لومړي وار د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په محل سره کتلی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین لخپل اوکراینی سیال اولکسی زیرنیکوف سره پرون ناوخته پر هوایی دفاع او نورو مسئلو تلیفونی خبری وکړه. دواړو مشانو د کیف ته متحدانو د هغو غونډو په درشل کې چې په پام کې ده په بروکسل کې جوړ شي پر لومړي توبونو خبری وکړي. تاسو زما شخله ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغانان د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په اړه اندیښنه لري.
دغه اختلافات به نور هم لپسې ډیر شي او بل اخره دوی به په خپلو کې سره ونخلي.
په دو میاشتو کې یو سلو اتیا افغانان د سړې هوا او واورو له کبله مړه شوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی وایي د افغانستان اوسنی وضعیت د ګاونډیو هیوادونو لپاره اندیښنې پیدا کړي.
افغانستان په یو طبیعي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندېښنه او دریزونه په ځای.
د خوست سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي
دلته ښوونځي ډېر کم دي. ډېری شاګردانو او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړې استاد توماس نیکلسن وای په افغانستان کې روان وضعیت هم د افغانانو لپاره ناوړی او همي سیمي او گاونډي هیوادونو ته اندېشتې پیدا کړې دي. نیکلسن وای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شزو حقونه په سیستماتیک ډول نقص کیږي او په دوامدار توګه د شزو د تعلیم د مخنیوي او فعالیت محدودولو لپاره تازه فرمانونه صادریږي. د دې موضوع د تفصیل لپاره امید زهیرمل را سره دی له دبه جزئیات واورو. مهرباني. زهیرمل صاحب مایک مو ولګویل مایک مو ګول دی.
زبخنا غواړم د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړې استاد د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. توماس نیکلسن په هند کې له غوین تلویزیون سره مرکه کې ویلي د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر بیا د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی. هغه د دې خپل خبرې لپاره څو دلایل وړاندې کړي دي. وایي لومړی داسې دولت نشته چې خلک او نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. بل په سیستماتیک ډول د طالبانو لخوا د فرمانونو په صادرولو سره بشري حقوقو ناقص د نجونو او ښځو ازادي د سفر محدودیت او د خبریالانو قومي مذهبي لږکیو د ځپلو او شاهدان دي. دای هم ویل چې اساسي قانون نشته. د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصاد سقوط کړی او په افغانستان کې دننه امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی. هغه په وروستیو کې د پاکستان په سفارت د روسیې سفارت مختزان مرګ یې برید او تر خوا یې د بهرنیو چارو وزارت چې نږدې وسله د چین سفارت حملې دي بریدونو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په کابل کې حتی امنیت داسې دی چې خورا د اندېښنې وړ دی. تر خوای په افغانستان کې د نن نه د یو شمیر ترهګرو سازمانونو یادونه هم کړې. لاغنه یې ټي ټي بي خو ولای دی چې بریدونه کوي او په د پاکستان اندېښنه یې راپارولې ده. دا یې ویلي که څه هم طالبان د داعش په خلاف باندې مبارزه کوي او جدي دي په دې برخه کې خو نور داسې څنګه لیدل کېږي چې ښکاري چې طالبان دې وشي کولای په دغه مسایلو د پرلاسي وشي. خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد بینن ازادي رادیو سره دا خبرې رات شوې ویلي د افغانستان وضعیت تر دې کچې هم خراب نه دی چې ویل کېږي. هغه ویل دوی نه اجازه ورکړي د دې لپاره چې بهرني وسوال په افغانستان کې ځای پزې شي او نه د دې لپاره اجازه شته چې د افغانستان خاوره نورو هیوادونو پر ضد باندې وکارول شي. نیکلسن داسې مهال دا څرګندونه کوي چې نږدې د تیرې پنجشنبې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو یو راپور خو ده چې داعش غواړي په نړیواله کچه د طالبانو د منځوي کېدو په خاطر باندې د چین، هند او ایران په سفارتونو باندې بریدونه وکړي. تر پای په همدې غونډه کې د ډیرو هیوادونو ځانګړو استازو هم دا ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا اندېښمن دی او تر هغه یو ځل بیا په افغانستان کې ځای پزی شي.
ډیر مننه امید زهیرمل و چې د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې د ځانګړي استاد توماس نیکلسن د څرګندونو جزئیات واورول. د نوموړي د څرګندونو په اړه زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د نړیوالو اړیکو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړی او په پیل کې د پښتنو ورڅخه کړی چې د دغه امنیتي اندیشنو ته په پام سره اروپאי ټولنه او د سیمې هیوادونه څه نظر لري.
افغانستان په طبي او معیاري حالت کې نه دی. د سیمې د هیوادونو اندیښنه یا په دې اړه باندې دوی غونډې او دریزونه په ځای دی ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره څنګ په څنګ ځینې داسې ډلو جنګیالي جنګېدل چې هغوی د خپلو هیوادونو نه یا د منځنۍ آسیا نه یا د ایران او پاکستان او د دغه ځایونه وو. دوی اوس یو قدرت لري په خپلو منطقو کې، حتی ځایونه لري. نو زه فکر کوم چې تر یو حده خو دوی تر فشار لاندې دي د طالبانو، لیکن کېدلی شي چې دوی هغه خپل عکس العمل د هغه هیوادونو په اړه باندې وښایي. نو زه فکر کوم چې د منطقي هیوادونو تر څو پورې چې یو قوي تضمین دوی نوی ورکړی، ځکه هغه د دوی تړون خو دوی یوازې د متحده ایالاتو سره کړی دی، لیکن مسله دا ده چې هغه تضمین نشته دی که چېرته دا کار وشي یا مخکې شوی وي نو هغه مسؤلیت یې څه دی.
تعلیم او تحصیل ته د نجونو نه پریښودل او د غراس پنجوګانو کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول څونه په افغانستان کې واقعا د خلکو پر اقتصادي او بشري وضعیت باندې تاثیر غوړولی دی.
ډیر زیات مهم دی. په دغه انجوګانو او موسسو کې تقریبا د تیرو سلويختو کلونو راهیسې ښځو کار کاوه لرو پرتو سیمو ته سفرونه کول. بدبختی دا ده چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېرې داسې کورنۍ شته دي چې هغه سرپرستانی میرمنې دي یا ښځې دي، نو په دې حساب باندې یو ښځه بل ښځه په ډېره ښه توګه در کولای شي. نو دغه محدودیتونه چې اوس دوی وضع کړي دي، زه فکر کوم چې نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې افغانستان ته ضربه واردوي، بلکې هغه سرپرستی ښځې چې په تیرو څلوېښتو یا شلو کلونو کې خپل نارینه د لاسه ورکړي دي، اوس ماشومان ورته پاتې دي، او دوی مستقیماً داسې یو بنسټ ته ضرورت لري چې ښځه ورسره تماس کې وي، ډېره زیاته ضروري ده. نو په دغه محدودیتونو سره زه فکر کوم چې دوی هم اقتصادي ضربه افغانستان ته ورکړې ده، او هم یې ډېری ښځې له خپلو هغه اصلي حقوقونه چې دي محرومې کړې دي. په دې باندې که دوی ته جدي نظر ونه کړي، زه فکر کوم چې دا بحران او دا مسله به ډېره زیاته جدي او خلک به له نور هم د ستونزو سره مخ دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو او د غراز د اروپایي ټولنې ځینو استازو افغانستان ته سفرونه درلودل، او دوی دا تمه درلودله چې د رواني فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان ځینې محدودیتونه راکم کړي او ښځې بیا اجازه پیدا کړي چې په انجوګانو کې کار وکړي تر څو د مرستې رسونې چارې مخته بوزي. څونه امیدواري موجوده ده چې دا محدودیتونه به لرې شي، او حداقل که په لنډ مهال کې نوي د راتلونکي لمریز کال تر اوایلو بنجونې وکړي شي، بیرته مکتب ته ستنې شي، او غرض به خځي وکړی شي، کار ته ستنی شي.
د وسنیو حاکمانو په منځ کې شدید اختلافات شته دي. د کورنۍ چارو د وزیر د تیر ورځې خبرې په خوښ کې چې وکړلې، د توجه وړ دي. دغه وادي چې نړیوالو ته ورکړل شوی دي، د فبروري تر اخره پورې چې کومه وعده ورکړل شوی و، نو دمدغه کابینه د ځینو وزیرانو د خوانه چې دوی په کابل کې دي، او تر یوه حده پورې یو څه د نړیوالې ټولنې سره د تعامل فکر لري، لیکن د قدرت دغه اصلي ستونونه چې دي هغه په بل ځای کې دي. تصمیم بل څوک نیسي، فکر نه کوم چې هغه دې نرمخ وخی، هغه دې په خپلو خبرو کې نرم شي. دا چې دوی په منځ کې یو واحد فکر رامنځته نه شي، اوسنیو حالاتو ته فکر ونه کړي، د نړیوالې ټولنې سره یو واحد تعامل ونه کړي، یعنی په یو واحد فکر باندې، زه فکر کوم چې مشکلات به ډېر شي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
یوش مشنون کې او افغانان د طالبانو د کورونو چارو وزارت د سرپرست څرګندونی د دوی پلیکو کې د اختلاف او د واک د انحصار پایله بولی. سراج الدین حقانی پرون په خوست کې وی غونډې ته وویل اوسنۍ وضعیت د زغملو نه دی. یوش مر افغانان وای ویره لري چې طالبان به د واک پر سر خپل منځي جګړه پیل کړي چې زیان به عامو خلکو ته واوړي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې اورو.
د طالبان وایان زبیح الله مجاهد وایي په امیر یا هم دولتي چارواکو باید نیوکې په پټه مطرح شي. مجاهد وروسته تر دې دا خبره کوي چې پرون په خوست کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل د ځینو کسانو په ذهن کې د واک انحصار او د ټول نظام چیلنجول په یو اساس بدل شوی دی. مجاهد کڅا په ښکاره داونه ویل چې دا څرګندونې د حقانی د خبرو په جواب کې دي، کنه خو زیاته کړه په هغه کسانو چې نیوکې هم کیږي باید دا برداشت ولري چې شاید د زرګونو کسانو په زړه دا خبرې وي خو نه شي کولای. هغه زیاته کړه
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاق
لا اخلاقی اړخه د نیوکه اصول داري چې کڅوک په امیر، مسؤل، وزیر، موین یا رئیس نیوکه ولري، غوړه ده او اسلامي اخلاق دای جوابي چې د هغه به احترامي ونه کړي، عزت وساتي او په پټه او خوندې توګه ورته نږدې شي چې بل څوک یې وانه وري او خپل نیوکه ورته وایي.
د طالبانو ترمنځ دا څرګندونې داسې مهال تبادله کیږي چې ورستیو کې یو شمېر نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د طالبانو د مشر ملا حبت الله له سخدریزو فرمانونو سره کابل کې طالب مشران مخالف دي. هخوا د سراج الدین حقانی څرګندونو یو شمېر افغانان اندېښمن کړي وایي هسې نه چې دا اختلافات د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې ته لار پرانیسي چې زیان وایي عام خلک وویني. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
او دغه اختلافات د واک پر سر ورسل بلی ډیری په ټوله کې عام ولس سخت اندېښمن دي چې ګنې دغه اختلافات با نور هم لپسې ډیر شي او بل اخره دوی به په خپل کې سره ونخلي او دا به په لوی لاس بیا به خلک زیانمن شي.
د کندهاري اوسیدونکو چې د همدا امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خپور شي وایي د سراج الدین حقانی څرګندونه ښیي چې طالبان د واک او ترخوای د خپل منځي کټو په سر ټکرتا نږدې شوي دي. خو دا اختلافات د کوم لامل پر بنسټ دي؟ د پوځي چارو شنونکو اسد الله ندیم همدې پوښتنې ته ځواب وایي.
طالبان په قدرت مین دي، د واک لیوانیان دي او ترخوای د واک لارې د عوایدو د لاسته راوړلو وږي دي، ځکه دوی د قدرت لارې ډېرې پیسې ګټي، ټولې مناسبې چوکۍ اخیستي. داسې طالب نه دی پاتې چې بے روزګاره وي. ترخوای د سراج الدین حقانی څرګندونې باید جدي ځکه ونیول شي چې دا یې سنجول شوې خبرې دي. اوس دوی په سیاست پوه شوي، یوازې نړیوالې ټولنې ته ښیي چې له دوی ناهیلي نه شي، ځکه په منځ کې داسې کسان شته چې له دې وضعیت
طالبانو بیا په زرونو خپلو لیکو کې اختلاف رد کړی. خو له سراج الدین حقانی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي هم د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړې څو ځل نیوکې کړي. یو ډیر شمېر نورو ټیټپوړو طالبانو هم په زلونو د طالبانو د بشر لخوا د نجونو د زده کړو او کار په اړه د سختریزو فرمانونو په صادرېدو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت له طبيعي پیشو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای په چیرو دو میاشتو کې په هیواد کې د سړې هوا او طبيعي پیشو له عمله یو سل اتیا کسان مړ شوي دي. د دې وزارت د رسنیو او عامه اړیکو رئیس شفیع الله رحیمی نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل په چیرو څلورویشت ساعتونو کې د واورې د ورېدو له عمله د یو شمېر ولایتونو لارې هم بندې شوي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره نرګس مومن حبیبزی لاستودیو سره وصل ده، نرګس مومن حسن زی لاستودیو سره وصل ده. نو مهرباني تفصیل وړاندې کړئ. مهرباني.
او د رادیو ټولو مینوالو ته وخت تاسو ټولو په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د موږ راپور د دغه پاړه دی، طالبان حکومت طبي پیښته در رسیدنه په چاره کې د دولت وزارت وایي چې په تیر دوه میاشتو کې د سړې هوا او واورې بارانونو او سیلابونو لامل یو سل اتیا تنه مړه، اتیا تنه ټپیان او اتیا زره څاروي تلف شوي دي. د وزارت ویان بیا په تیر څلور ویشتو ساعتونو کې د واورې د ورېدو له امله د یو شمېر ولایتونو مواصلاتي لارې هم تړلې خودلې دي، وایي چې له بده مرغه مالي او ځاني زیانونه هم اړولې دي. دا هم زیاتوي چې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د واورې خوېدنې له امله یو تن مړ شوی دی، او په بادغیس، کونړ، فاریاب، تخار ولایتونو کې سیلابونو له امله دیش کورونه ویجاړ شوي دي. ورته وخت کې دا هم زیاتوي چې د کابل غزنی لاره د څه مودې لپاره تړل شوې وه، او همداسې کاسره بده نو ولسوالۍ لارې هم تړل شوی، خو د بهارک او فیض آباد لارې بیرته وسپارل شوی دي. په ورته وخت کې به د فاریاب له مرکز سره د پنځو ولسوالۍ لارې، د بغلان له مرکز سره د دوه ولسوالۍ لارې، او د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ لارې هم تړل شوې دي. نو څاروان سه موږ په دې اړه د ځینو باروړونکو مسافرونکو موټر یو شمېر چلوونکو سره خبرې وکړې. دوی خپل اندېښنې له موږ سره شریک کړې او ویل چې دوی دوه ساعته اته درې ساعتونه په لارې کې بند پاتې کیږي، او موټرونه کې هم داسې مازې ناست وي ځکه مواصلاتي لارې ډېرې بندې دي، او د لارو د پاکوالي چارې هم ډېرې پڅې دي. او ورته نورې ډېرې زیاتې ستونزې نورې هم موږ سره شریکې کړلې. په ورته وخت کې موږ د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت سره هم خبرې وکړې. دوی به د تلف شوي څارویو شمېر 2,15,000 یادوي، چې په دوی کې غواګانې، پسونه، وزې او اسونه هم شامل دي. نو دا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر نړیوال سازمانونه هم د موضوع ته اندېښنه ښودلې ده، او اړمنو خلکو ته د بیړنیو مرستو رسول غوښتنه کړې ده.
ډیره مننه نرګس مومن حسن زیو چې د واورو د ورېدو له کبله د ستونزو مرجوبلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم یو نړیواله موضوع په نړۍ کې هم بیا تر ټولو مهمه موضوع د سوریه او ترکیه د زلزلې په باب. په ترکیه او د هغه په گاونډي سوریه کې د زلزلې له کبله د مرجوب لوشمیر په زیاتېدو دی. په پیل کې اټکل کېدو چې په دې زلزلې کې به زرګونه کسان مړه شي وي، ورسته اټکل وشو چې شای 6000 کسان په دې زلزله کې مړ شوی وي، خو اوس تازه راپورونه وایي چې د مړینو شمیر 10000 ته رسیدلی او داسې اندېښنې هم شته چې ممکن د دې زلزلې د تلفاتو شمیر حتی 15000 کسانو ته ورسی شي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین را سره دی، له ده به واورو.
څروان صاحب، یو اونۍ وروسته چې د ترکیې او سوریې مرګونی زلزله شوي، لا هم د شپورنې او پلټنې عملیات روان دي. تازه د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي اټکل کړی چې د زلزلې د مرګ ژوبلې یا قربانیانو شمیر ممکن دوه برابره شي. په بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس سکای نیوز شبکې ته نن ویلي چې دای ډاډمن دی چې دا شمیرې به دوه برابره کیږي او د وضعیت خپل وحشتناک بللی دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې ګریفټس د ژغورنې او ځوابي اقداماتو نړیوال هڅې ستایلي او ویلي دي چې د غمیز دالو یا اندازه خورا ټکان ورکوونکې ده. په ترکیه کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو په لړ کې د یو شمیر ژوندیو کسانو موندل هم د ځینو رسپانو یا د ځینو رسنیو په سرټکو بدل شوی دی. د بلګې په ډول د ترکیې رادیو ټلویزیون ټي آر ټي نن سهار راپور ورکړی چې د ژغورنې ډلو په هتاي ولایت کې یو ماشوم له 1300 ساعتونو وروسته تر خاورو لاندې ژوندۍ راوستلی دی. دغه راست په دغه ولایت کې د 15 کلن سړي د ژوندۍ راوتلو خبر هم ورکړل شوی او ویل شوی چې دغه سړی 1900 ساعته تر خاورو لاندې تیر کړی خو د ژغورونکو ډلو ته ژوندۍ په لاس ورغلی دی. د ترکیې په غازیانتاب ولایت کې هم د یوې نړیدلې ودانۍ له کنډوالو د یوې 10 کلنې نجلۍ د ژغورنې خبر ورکړل شوی دی. د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې د ترکیې د بیلابیلو ادارو د 2000 کارکوونکو تر څنګ څه باندې 8200 نړیوال ژغورونکي د پلټنې او ژغورنې په چارو بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په ترکیه او سوریه کې دا مهال لک تر لګه 8000 زیانمن شوي کسان خوړو ته اړتیا لري او 5,300,000 کسان بې کوره شوي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې په دې زلزله کې نږدې 24,000,000 کسان اغیزمن شوي دي. دغه سازمان د عاجلو صحي اړتیاو پوره کولو لپاره پرون شنبه د 2,300,000 ډالرو بس په غوښتنه وکړه، ځکه د دوی په خبره په لسګونه روغتونونه هم تخریب شوي. د ریختار په مقیاس 1.8 درجه زلزلې 13 دوشنبه سهار وختي ترکیه او ګاونډي سوریه ولړزول چې دا د دیوی اونۍ په تیرې دوه لا هم د پلټنې او ژغورنې چارې پایته نه دي رسېدلې.
ډېر مننه لودین صاحب. کسام لودین په مخبل راپور کې وویل چې یو ماشوم له شپږ ورځو وروسته ژوندی موندل شوی دی، خو ژغورونکي وسوایي چې شاید دا به معجزه وي چې له دې ایسته هم څوک ژوندی وموندل شي. د خوست سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یو شمیر مهم ستونزو د دوی ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. سیمهوال وایي ځوانان بیکار دي، د خلکو اقتصاد کمزورې دی، سړکونه خراب دي او د دې ولسوالۍ لور ته غزیدلې لارې هم له کندو کپرو ډکې دي. د موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د ځوانانو بیکاری، د عمومي او فرعي سړکونو خرابوالی، د روغتیايي مرکزونو او ښوونځیو کمښت او دوی ته له سیلابونو ورپېښ ګواښونه هغه څه دي چې د یادې سیمې د خلکو ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. دوی وایي ډېره تکیه یې د نړیوالو بنسټونو په مرسته ده، خو هغه هم هر وخت ورته نه رسیږي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق آزادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د دوی د ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد کمزوری دی او بل لوري ته د تیر کال زلزلې خلکو ته دومره زیانونه واړول چې دوی یې نشي جبرانولی.
دا د سپیر خال چې ډېر بې وزله دی، بیخي کومکونه نه ورسره کېږي، او بل طرف ته دغه زلزلې چې دي ډېر سختې وځپل، تر اوسه داسې کومکونه نه دي ورسره شوي چې دوی هغه د دوی ژوند اړوند کوم غوښتنې چې وي هغه پرې کړي، او دلته ښوونځي ډېر کم دي، ډېری شاګردانو او د کلي ماشومان زده کوونکي د ټول دي زده کړې څخه بې برخه شوي دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی رحمان ولي هم د دوی د خلکو ستونزې ډېرې بولي او وایي ځوانان بیکار دي، همدارنګه د دې ولسوالۍ په منځ کې خوړ بهږي چې په سیلابي موسمونو کې هغه لږ فصلونه هم له منځه وړي.
ځوانان هم تش ګرځي او څوک کورونه نشته. موږ د سړک په باره کې د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ والا ډېر ضرورت لري چې د
سړکونه موږ ډیره غوښتنه لرو. په الحال موږ دغه یوالو بندو نه جوړدل ډیره غوښتنه غوړو.
د سپیری اوسیدونکو وایي د ځوانانو بیکاری د ټولو ستونزو او مشکلاتو بنیاد جوړوي او له دې کبله ځوانان نشو او نور نړۍ ته په قاچاقي لارو مهاجرتونو ته مخه کوي. د سیمې یو ځوان محمد قدیر وایي
بلا بیکاری د داسره د مخ مخ دی، پیسې نشته مرسته وکړي، دا اندغه پسترګ نیولې نه راځي، دا هیڅ نه لري.
سره د دې چې په تیرو شلو کلونو کې یو ځل سپیری ولسوالۍ ته غځېدلی سړک پوخ شوی، خو د خوړونو او سیلابونو د لاسه یې ډېرې برخې تخریب شوي او د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره په اساسي ډول نه دي ترمیم شوي. د سپیری اوسیدونکی سردار خان د فرعي لارو او عمومي سړک خرابوالی د خلکو له مهمو ستونزو څخه ګڼي او وایي
سړک هم دومره زیات خراب دی چې په ژمي کې هیڅ موږ کولای نه شو چې موږ مرکز را وصل شو. زموږ مریضان په لار کې سوار کوي، ستر مشکل مې سړک دی، به تور دی کاروبار نشته چې
بلور ته ځای چارواکی منی چې په تیرو دوه لسیزو کې یو شمېر سیمې د بیا رغونې له کارونو پاتې شوي او خلکو لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هر هغه پروګرامونه چې عمارت په وس کې وي هغه به د دوی لپاره کار اچوي، تر څو د دوی لپاره د کار زیار د منطقې د آبادۍ د هغوی د صحت او د تعلیم او تربیه او داسې د نورو مشکلو دپاره کې انشاءالله تعالی ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
د یادونې وړ ده سپیره د خوست په سویل لویدیځ لوري کې لرې پرته غرنۍ ولسوالۍ ده چې ډیری لرې پرتې سیمې منظمې لارې نه لري او له همدې کبله یې د موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. یاد ولسوالۍ ډیوران کرښې ته څیرمه شمالي وزیرستان سره په اوږدو پرته ده او د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ هم د 2014 زیږدیز کال له نیمایي راهیسې په سپیره کې اوسیږي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوس په بختیار ساحل ته ورشو چې د سپورت له میدانونو خبر کړي. ساحل صاحب، د سپورت په میدانونو کې څه روان دي؟
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمن د شل اورونو نړیوال جام اپیل شوی چې په دې نړیوال جام کې نن مهمه سیالي د وغه د هندستان او پاکستان ترمن تر سره کیږي. پاکستان لوبډلې د لوبي پچا ګټلې توپانه اپیل کړی ده، تر دې د مدوی اویا منډې لري او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. اخوا بیا د سویلي افریقا په شلوریز سیالیو کې نن پایلو به تر سره کیږي. په پلان کې وجه دا پایلو به پرون تر سره شوی وای، خو د ورخت لامل نن ته ځنډیدلې او پریټوریا کپیټل د دې لوبې پچا ګټلې، 115 منډې کړې دي چې په جواب کې تر دې د مد سن رایزر ایسترن کیپ لوبډله 15 منډې لري او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. او همدارنګه د دوبۍ په نړیوال لیگ سیالیو کې هم نن ورسته یا پایلو ده. دغه لیک کې یوازې د دې لیک د پای لوبې لپاره ډیزرت وایپرز او ګالف جاینټس لوبډلې وتلې دي چې ګالف جاینټس لوبډله به تاسې ګټلې دوی توپ اچونه غوره کړې ده. په ګالف جاینټس لوبډله کې د افغانستان لخوا نه یوازې یو لوبغاړی قیس احمد لوبه کوي. او د فوټبال په سیالیو کې تیر شپه د ریال ماډرید لوبډله وکړه شو چې د پنځم ځل لپاره د کلبونو د نړیوال جام سیالۍ وګټي. دوی په پایلو به کې الهلال لوبډلې ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړه.
ډیر مننه کور ودان سلامت او سيقدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه وس څلور وش سات اوریدئ شي. شپه ورځ له ازادي رادیو سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور وش سات اوریدلای شي. دا مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.